السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د اسیرانو د وژنې د ادعاو راپورونه باوري ښکاري. د طالبانو حکومت تیره ورځ وویل چې په پنجشیر کې د طالب وسلوالو لخوا د جنګي اسیرانو د وژنې د ادعاو په اړه پلټنې کوي او که ثابته شي چې دا ویډیوګانې تازه او د پنجشیر اړوند دي نو د وژنو لاملانو سره به حساب کتاب وکړي. په یو بیان کې چې نن پر ټویټر خپور شو یوناما ویلي دي چې د دې وژنو عملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په بیان کې یادونه شوې چې په دې برخه کې د طالبانو پلټنې باید رڼې وي څو جدي وګڼل شي. د طالبانو مخکښ مشر حاجی بشار نورزی چې په متحدو ایالاتونو کې بندي و د امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې خوشي شوی او کابل ته رسېدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې فریریکس د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له نورزی سره تبادله شو. امیر خان متقی هیله څرګنده کړه چې د فریریکس او نورزی تبادله به د افغانستان او امریکا په اړیکو کې نوی باب پرانیزي. د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد افسر مارک فریریکس کله چې په 2000 کال کې د طالبانو لخوا برمته کېده د ساختماني پروژو ملکی انجینیر و او بشار نورزی په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. د فریریکس کورنۍ د نوموړي خوشي کېدل تایید کړي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چنن خپور شوې لی د کمپاین به د څلور ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، مخورو، دینی عالمانو او میندو پلرونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. د انګلستان د فقید ملکې دوهمې الیزابت د جنازې دولتي مراسم نن په داسې حال کې پای ته ورسېدل چې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه سلګونو مشرانو او شخصیتونو د دې تابوت ته د درناوي مراسم پر ځای کړل. د دې مراسمو په بل پړاو کې به د ملکې جنازه په وینډسور ماڼۍ کې خاورو ته وسپارل شي. برتانوي چارواکو د وېستمنستر ماڼۍ سالون هغه ځای چې په تیرو څو ورځو کې لسګونه زره کسانو د ملکې وبخې هغه ځای چې په تیرو څو ورځو کې لسګونه زره کسان د ملکې د جنازې لیدو ته ورغلل د عامو خلکو د ورتګ لپاره نن سهار بند کړ. د ملکې د مړینې په خاطر په انګلستان کې لس ورځنی ویر اعلان شوی. دوهمه ملکه الیزابت د سپتمبر په 8 د شپږ نوي کلونو په عمر د سکاټلند په بالمورال ماڼۍ کې وفات شوه او پر ځای د هغې زوی دریم چارلز د انګلستان او د کامنولت د غړو هیوادونو پاچا شو. او د پاکستان ستره محکمې پر پخوانی صدر اعظم عمران خان د تروریزم تورونه باطل اعلان کړ. د عمران خان مدافع وکیل فیصل چودري نن وویل هغه تور چې ګنې عمران خان په خپل یو وینا کې تروریزم هڅولای دی ناسمه ده. د شوی د علمخې ښاغلی خان کله چې محکمې د بغاوت په یو قضیه کې د ضمانت په بدل کې د یو نږدې همکار له خوشی کولو ډډه وکړه نو په خپل وینا کې پولیس او قضا ګواښلی و. خود عمران خان محکمه بل دې سره سره د تروریزم د ځنګړې محکمه پر ځای د پاکستان په عادي محکمه کې دوام وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل سره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په باورې چې د طالبانو حکومت له ګوانتانامو زندانه د خپل نږدې همکار حاجی بشار نورزی د خلاصون هرکلای کړی.
د دې خلاصون د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې یو نوی باب ګڼو. دغه سي پروګرامونه کولای شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي.
نن په ټول هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو.
ایات کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي.
د اسداباد له یو روختون څخه تختول شوی ماشوم و موندل شو او د طالبانو حکومت غواړي چې پر ټیک ټاک او پابجی لوبه بندیز ولګوي. ځوانان پښتنه کوي چې په بدل کې طالبان دوی ته تصور کوي.
که طالبان دا گیم بند کی بیا به طالبان د ځوانانو ته نور څه سرګرمي اماده کړي چې د ځوانانو سره مصروف شي.
او نړیوالو مسایلو ته هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ کتنه کوو.
خوږی شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي د هم د خبرونه لومړی موضوع د طالبانو د حکومت یو مخکخ مشر او بخې د طالبانو یو مخکخ غړی حاجی بشر نورزی ل اولسنیم کال باندې روستنن په کابل کې د یو امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې طالبانو ته وسپارل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل دغه تبادله د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. بشار نورزی هم دا ګام د امریکا او افغانستان ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره ډیر مهم وباله. په دې اړه جزئیات د محمد خاطر پردیس په راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت وای د دوی یو مخکخ غړی حاجی بشر نورزی نن دوشنبه په کابل کې دوی ته سپارل شوی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خبري ناست پر مهال وویل نوموړی د امریکایي وګړي مارک فریریک سره په تبادله کې خوش شوی. د متقی په وینا دا ګام د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې رغوي.
د دوه خلاصون د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې یو نوی باب ګڼو. امید لرو چې دغه سي پروګرامونه کولای شي چې دوړو هیوادونو سره نږدې کی او د جې صاحب خلاصون مختلف دا پیغام هم را کوچی مسائل په خبرو او مذاکراتو په اسانی حل کیږي په زور او په جنگ او په جبر باندې نه حل کیدای.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر د غشان موبایل دوی له ټوله نړۍ سره خېړې کې غواړي. په ورته وخت کې له ګوانتانامو زندان څخه را خوشی شوی بشر نورزی یادی خبري ناست ته د خپل خبرو پر مهال موبایل نو موړي د طالبانو حکومت په هڅو او د امریکایي وګړي مارک فریریک سره په تبادله کې آزاد شوی. نو موړي وویل د آزادۍ دل بد دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیوړې کړي.
اسلامي امارت د مجاهدینو په کوششونو په تکلیفونو په وجه په مودګار علم رخلاص کړ او د ازمار رخلاصون ان شاء الله د دوه ملکونو لکه افغانستان او د یونان سټیټ د نږدېوالي سبب وګرځي او زه فکر کوم چې ان شاء الله د مشکلات په ټولو مباندې نیرسي او دوی سره نږدې شي.
د یو شمیر نړیوالو راپورونو پر بنسټ بشر نورزی په 2015 کال کې امریکا ته د سفر پر مهال ونیول شو او په نیویارک یوې محکمې د 2009 کال د اپریل په 13 نوموړی دغه هیواد د نشئی توکو د قاچاق لکبل په عمری بند سزا محکوم کړ او د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد افسر مارک فریریکس کله چې په 2006 کال کې د طالبانو لخوا په خوست کې برمته کېده د ساختماني پروژو ملکی انجینر و. نوموړی له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي و. د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه دغه تبادله پاړه څه نه دی ویلي. د یادونه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن مخکې ویلي وو وړاندې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریک سملاسي خوشی کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یو کال زیاته موده ووته خو تر اوسه د دوی حکومت د نړۍ د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت سرپرست دایمي استاذ نصیر احمد فائق وی لزدکړو او تعلیم څخه دنجونو راګرځول د یو هیواد ل راتلونکو سره ظلم او خیانت ته خغلی فائق نن پر خپل ټوټر په نوولې کل په ټوله نړۍ کې افغانستان یو ځینې هیواد دی چې د جنو خوونځي پکې تړل شوې دي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل هم د افغان جنو پر مخ د خوونځي وبندیدل غمجن او د شرم وړ عمل بللی وو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ نصیر احمد فائق د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د خوونځي د تړلو دوام ته توند خبرګون خوډلی. خغلی فائق نن سهار په خپل ټویټر پانه لیکلی په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو خوندي پکې تړل شوی. هغه هیواد چې د خغلی فائق په خبره بشری مرستو ته اړتیا لري او په ځان بساین او پرمختګ لپاره باسواد بشری قوې ته اړمن دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ لزده کړو او تحصیل د افغان جنو لري ساتل د افغانستان د راتلونکو سره ظلم او ملي خیانت بللی دی. له طالبانو مو د خغلی فائق د نیوکو پر دوی د ملي خیانت د تور پاړه و پختل خو وایاندي زبیح الله مجاهد ځواب را نکړ. طالبانو لشپګم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د خوانزو د تړلو موضوع د خپل مشر امر پوري تړلی خو په دې اړه چارواکي یو خلونه دي. د بیلګې په توګه د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر د وږي په یوویشتمه نیټه په روزګان کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل ډیر شمیر افغانان نه غواړي له 14 کلونو پورته عمر لرونکي لوڼې ښوونځیو ته ولاړ شي. خود روغتیا وزارت سرپرست عبادالله قلندر بیا ویلي د بودیجې او امکاناتو د کمی له امله ښوونځي بند دي. شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په اړه د طالبانو خپل منځي اختلاف هم جوت دی. نږدې درې اونۍ وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو که د ده په وس پوره وي سبا به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. همدا ډول ځنیو پخوانیو طالب چارواکو او پلویانو یې هم د ښوونځیو په اړه د پرانیستو له بیا ځلي غوښتنو وروسته ویلي د همدې غوښتنو له امله په مرګ ګواښل شوي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازوالۍ سرپرست مارک پوتزل د افغان نجونو د ښوونځیو د تړلو دوام غمجن او د شرم وړ عمل وباله او زیاته کړه که د نجونو او ښځو سره دا ډول چلند دوام وکړي د لویو ناامنیو بېوزۍ او انزوا په ګډون به د افغانستان پر وړاندې کړکیچونه لا ژور کړي. له یوه کال زیاته موده کېږي چې طالبانو نږدې 3 میلیونه افغان نجونې له زده کړو محرومه کړي او اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو دې کار په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګون راپورته کړی او د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې دا پالیسي غندلې ده.
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو د تعلیم مخنیوي خیانت بللی دی. دا راپور د ازادي راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلی شي. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. د دې راپور ترڅنګ د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه مرکې او تحلیلونه هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کتلی شي. یو شمیر افغانان د امریکا د کانګرس پر وړاندې په پرلت وهلو سره له کانګرس نه د هغې مصوبې تایید غواړي چې امریکا ته د نویو تللو افغانانو قانوني میشتیدنې ته لاره وروي. د دې پرلت یو شمیر ګډونوالو ازادۍ راډیو ته وویل یو کال کېږي چې زرګونه افغانان امریکا ته کډه شوي خو د استوګنې قانوني اسناد تر اوسه هم نه دي ورکړل شوي. د مرسلین ارسلا په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړو د روان میلادي کال په اگست میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته یو مصوبه وسپارله چې له مخې به امریکا ته نوي ورغلي افغانان په هغه هیواد کې په قانوني توګه میشت شي. اوس یو شمیر افغانانو په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس مخته پرلت وهلی او د امریکا له کانګرس غواړي چې د دغه مصوبې په تایید سره په دغه هیواد کې د نویو ورغلو افغانانو قانوني میشتیدو ته زمینه برابره کړي. سفیر اوف دغه پرلت یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل
دا قانون د افغانانو لپاره جوړ شوی دی. د افغانان هغه افغانان چې دلته دي او په افغانستان کې پاتې دي دا د هغوی مشکلات ډېر اسانۍ مشکلات حل کوي. دا کوم افغانان چې دلته دي د دوی لپاره د دایمي اسنادو یوه لاره ده. په دې لارې باندې به هغوی ته اسناد ورکول کېږي. نو موږ راغلي یو چې دلته د هغې دپاره اډوکسي وکړو او کانګرس باندې فشار واچوو چې هغه منظور کړي.
د یادونې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په کانګرس کې د کډوالۍ اړوند قوانینو تصویب یو ستونزمنه پروسه ده. له همدې امله د ورته قوانینو تصویب د مدني بنسټونو او کانګرس غړو پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د کانګرس په وړاندې د افغانانو دغه پرلت چې یوه اونۍ مخکې پیل شوی د امریکا د پوځ یو شمیر پخواني پوځیان هم هره ورځ ورځي او د امریکا د کانګرس له غړو سره د لیدنې په مهال د دې قانون د تصویب غوښتنه کوي. سرینا فیزی د دغه پرلت یوه بله ګډونواله وایي د دغه قانون تصویب به د هغو افغانانو سفر ته هم زمینه برابره کړي چې په امریکا کې د میشتیدو پر شرایطو برابر خو په افغانستان کې بند پاتې دي.
دا اکټ یوازې د زموږ لپاره نه دی، دا د هغه افغانانو لپاره دی کوم چې په افغانستان کې دي او کیسونه په پروسس کې دي. د هغه لپاره یو بوست دی او هغه افغانان چې همدلته په امریکا کې قرار لري او تر اوسه پر د کیسونه او یا هم د دې د آینده یا سیارس اټس درکې نسته، د هغو لپاره دی.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا ته د شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پر رسیدو سره د امریکا د کډوالو د استوګنولو اداره تر سختو فشارونو لاندې ده او هڅه کوي چې نوي کارکونکي وګماري او نوي دفترونه پرانیزي. انتقادونه دا دي چې د دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نشته. د اسوشیټډ پریس د راپور پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستندوی ادارو او موسسو سره کار کوي چې د دې تشید ډکولو لپاره له عادي امریکایانو کار واخلي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله اوري. نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په دې کمپاین کې بچي څلور ورځې دوام کوي. په ټول هیواد کې نږدې 9.9 میلیون له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزند پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین داسې مهال پیلیږي چې د شنبې په ورځ د کونړ ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوه. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د پولیو یا ګوزند ضد واکسین کمپاین پیل کړی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي دا په روان کال کې د پولیو واکسین اتم کمپاین دی. د هغه په خبره مخکې له دې شپږ سرتاسري او یو فرعي کمپاینونه عملي کړي او ښې پایلې یې لرلي دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لور نن په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. یاد کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. له دې وړاندې هم د عامه روغتیا وزارت بیلابیل وختونو کې کمپاینونه ترسره کړي ترڅو د پولیو څخه پاک افغانستان ولرو.
د روغتیا وزارت دا کمپاین د یو شمیر نړیوالو همکارو ادارو په ملاتړ تطبیق کوي او هیله ښیي چې په عمل کېدو سره به افغانستان د پولیو د لمنځه وړو ته نور هم نږدې شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت کړي چې یوه یې په پکتیکا او بله یې په کونړ ولایت کې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت له ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخورو، علمای کرامو او والدینو غوښتي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس څخه پاک شوي نه دي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د لمنځه وړو لپاره لا زیاتو هڅو ته اړتیا شته. د ویلو ده چې پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په وسیله د مخنیوي او لمنځه وړو وړ ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انګلستان د فقید ملکې دوهمې الیزابت د جنازې مراسم لاله سورزنی ماتم وروسته نن پای ته ورسېدل. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون شاوخوا 2000 بهرني شخصیتونه او میلمانه نن په ویست منستر کلیسا کې راټول شوي او د ملکې الیزابت په جنازه کې ګډون وکړ. برتنوي چارواکو نن سهار د دوهمې الیزابت له تابوت څخه د عامو خلکو د لیدنې بهیر بند کړ. سلګونه زره کسان نن د اما ماتم په وروستۍ ورځ کې د برتانیا پخوانی ملکې جنازې ته د درناوي لپاره د لندن سړکونو ته راوتلي وو او په میلیونونو نورو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دا مراسم پر ټلویزیون وکتل. دا په 1915 کال کې د وینسټن چرچل له خښولو وروسته په برتانیا کې د جنازې لومړی لوی دولتي مراسم دي. چرچل د انګلستان د 1500 صدراعظمانو له ډلې و چې د دوهمې الیزابت د واکمنۍ پر مهال دنده ترسره کړې. شپږ نوي کلنه الیزابت د سپتمبر په 8 د سکاتلند په بالمورال ماڼۍ کې له 70 کلنې واکمنۍ وروسته مړه شوه او زوی دریم چارلز د برتانیا د نوي پاچا په توګه غوره شو. د پولیسو مرستیال کمشنر سټیوارت کینډي ویلي چې د نن ورځې د مراسمو د امنیت لپاره 10000 پولیس ګمارل شوي او دا یې د برتانیا د پلازمینې لندن په تاریخ کې تر ټولو ستر امنیتي تدابیر وبلل. اوس هم له دې ځایه ورزو. د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو کړکېچ د اوکراین اړوند د اوکراین د جګړې پر اړوندو مسایلو د اروپایي ټولنې څلورو غړو هیوادونو سرلننه خپلو هیوادونو ته د هغو روسانو پر ورتګ بندیز ولګاو چې اروپایي ویزې لري. دا هیوادونه پولانډ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې له نن نه وروسته روسانو ته د اسانه ویزې بهیر ځنډوي. اسدالله لودین او په دې اړه تفصیل.
پر روسي اتباعو د پولانډ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا نوی بندیز تر هغو محدودیتونو ډیر سخت دی چې پخوا د اروپایي ټولنې نورو غړو پر دوی لګولي وو. د دغه بندیز له مخې سر له نن دوشنبه هغه روسان دغه اروپایي هیوادونو ته نشي ننوتلی چې د ګرځندوی، سوداګرۍ، سپورت او کلتوري چارو شنګن ویزې لري. دغه هیوادونو د روان میلادي میاشتې په سر کې یوې ګډې اعلامیه کې وویل د روسانو د پام وړ او ډیر ورتګ په اړه امنیتي اندېښنې لري. دوی دا اندېښنې پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل پایلو ته په کتو څرګندوي. سویس هم ویلی چې سر لنن روسی اتباو ته د اسانه ویزې تګلاره زندوي. پولند او د بالتیک حوزې نورو هیوادونو ویلي پر روسانو د دوی بندیز مطلق نه دی، بلکې ځینې استثناوې هم لري. دوی ویلي د روسیې د حکومت مخالفان، بشري پیښې، د روسیې ډیپلوماتیک ماموریت او د کورنیو د غړو اړیکې به له نوي بندیزه مستثنا وي. د اروپایي ټولنې غړو په تیر اګست میاشت کې دغه ټولنې ته د ورتلونکو روسانو په نږدې بشپړ ممنوعیت بحث وکړ، خو جرمني او فرانسې د دغه کار مخالفت وکړ او استدلال وکړ چې دا ګام به معکوسې پایلې ولري. د اروپا د شمال او بالتیک حوزې هیوادونه بیا د دې ګام ملاتړ کوي. د اګست په 1 اروپایي ټولنې د لومړني ضروري ګام په توګه له روسیې سره د ویزې د اسانتیا هوکړه لیک وځنډوه.
له خبرونو ورآخوا،
د برخې تموز احمد تکل یو ځل بیا هرکلی کوم. د کونړ د مرکز اسدآباد له مرکزی روغتون څخه یو تښتول شوی ماشوم موندل شوی او خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. دا ماشوم د تیرې چهارشنبې په ورځ زیږیدلی و چې یوې ښځې او سړی له روغتون څخه دانګام ولسوالۍ ته تښتولی و.
د اسدآباد مرکزی روغتون کې د ماشومانو د زیږونتون له برخې یو تازه زیږیدلی ماشوم د چهارشنبې په ورځ ورک شو، چې دې کار سره د فیسبوک له لارې هم د ماشوم پیدا کولو هڅې پیل شوې او همداراز له حکومت وغوښتل شول چې باید د کوچني په پیدا کولو کې ورسره همکاري وکړي. د همدې ګډو هڅو په پایله کې تیره ورځ ماشوم په دانګام ولسوالۍ کې له دوه تښتونکو سره یو ځای پیدا او د دوشنبې په ورځ خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. د کونړ امنیه قومندان عبدالحق حقانی د ماشوم سپارلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا یو څلور شپې وړاندې یو زنانه وه چې د تولد مشکل ورته پیدا شو، هسپتال ته راغلو، بیا دا بچی پیدا شوی ده. بیا ډېر په مهارت سره دغه یوه زنانه د یو نفر چې معلومېږي دغه د طرفه اختطاف شوی و، قومندانۍ د جنایي مدیریت مجاهدین یا مسؤلین د هغو په هلو ځلو باندې تېره ورځ د دانګام په ولسوالۍ کې دا خلک کشف شو، هغه بچی تسلیم شو او دوی اوس فلحال بندیان دي، ګرفتار دي.
د ماشوم کورنۍ چې د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی اوسیدونکي ده، وای نږدې یوه اونۍ په خفګان او ژړا تېره کړه. اوس چې ورته خپل ماشوم بیرته وسپارل شو، له خوښۍ په جامو کې نه ځایږي. د ماشوم پلار شیرزمان،
د چهارشنبې په ورځ د دېرشم تاریخ د اسدآباد روغتون کې زموږ ماشوم شوی او هغه د څه کسانو لخوا ولېښوول شوی. کوم امارت اسلامي د مجاهدینو لخوا د هلو ځلو په واسطه باندې چې ډېر کوششونه یې وکړل او ډېرې هلې ځلې وکړې، الله دې اجر ورکړي، د هغې په واسطه باندې مونږ الله خپل ماشوم په لاس کې را مونږ د دې نه ډېر خوشحاله او ډېر سې منندوی.
د کونړ مرکزی روغتون څخه په داسې حال کې نوې زیږیدلی تښتول شوی ماشوم بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل کېږي، چې له تیرو څو کالو له روغتونونو د نوو زیږیدلو ماشومانو تښتول زیات شوي، چې د ډېرو یې لا هم درک نه لګېږي او کورنۍ اوس هم پسې سرګردانه دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. د هم د خبرونې وروستی راپور، افغان ځوانان وایي که د طالبانو حکومت ټیک ټاک او پبجی بندوي نو بدیلې باید وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د شنبې په ورځ د مخابراتي شبکو له مسؤلانو سره په غونډه کې پریکړه وکړه چې د ویډیوګانو خپرونکي ټیک ټاک، ټولنیزه شبکه او پبجی آنلاین لوبه چې د دوی په وینا د ځوانانو د ګمراهۍ باعث کیږي په افغانستان کې بندوي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی دی، رحمت الله نومیږي، وایي ټیک ټاک ډیر کاروي.
ما چې څومره ټیک ټاک تعقیب کړی ده، د ټیک ټاک اصلاحي او اسلامي ویډیوګانې تر نورو ویډیوګانو ډېر کتونکي لري. نو ښه لاره دا ده چې ځوانانو ته مصروفیتونه پیدا شي. کله چې یو ځوان په دنده کې بوخت اوسي، مصروف اوسي، نورو علمي او تفریحي پروګرامونو کې مصروف اوسي، هغه به هیڅکله ټیک ټاک او پبجي ګیمونو ته وخت ونه لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکی صدیق بیا اکثره وخت پبجی آنلاین لوبه کوي.
که طالبان دا گیم بند کی، بیا به طالبان د ځوانانو ته نور څه سرگرمی اماده کړي چې د ځوانانو سره مصروف شي.
افغان ځوانان وایي دا چې ډېری کاری مصروفیتونه نه لري، ځکه خپل ډېر وخت په ټولنیزو شبکو او آنلاین لوبو کې تیروي. ټیک ټاک د یوې چینایي کمپنۍ لخوا جوړ شوی اپلیکیشن دی او لنډې ویډیوګانې پکې خپرېږي چې تر ډیره تفریحي بڼه لري، خو د نورو برخو اړوندې ویډیوګانې هم پکې شته. او پبجي د جنوبي کوریا هیواد د یوې کمپنۍ لخوا جوړه شوې لوبه ده چې آنلاین د یوې وسلوالې جګړې په ډول کېږي. رحمت دیوان چې د ټکنالوژۍ په اړه یې څو کتابونه لیکلي وایي دا به د طالبانو لپاره سخته وي چې ټیک ټاک او پبجي په افغانستان کې وتړي، ځکه په خبره یې د وی پی این له لارې د شبکو ته بیرته لاسرسی کېږي. خو نوموړی زیاتوي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان له دې شبکو د میاشتې ډېر عاید ترلاسه کوي، او د ده په باور د طالبانو حکومت هم باید د تړلو پر ځای پر دې فکر وکړي چې له دې شبکو څنګه ګټوره استفاده کېدلی شي.
ټیک ټاک او پبجي د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره د ګټې لارې دي چې هغوی ته پیسې ګټي. نو په افغانستان کې پکار دا ده چې د دې شیانو د بندیز په اړه فکر وشي، بلکې پکار دا ده چې د داسې شیانو نه د سالمې ګټې اخیستلو فکر وشي چې داسې انټرنیټ یا آنلاین کوم شیان چې دي د هغې نه ځوانانو ته د ګټې لارې څنګه پیدا کړی شي. نو پکار ده خو غوره خبره به دا وي چې د دې د بندیز په اړه باندې کومه انرژي ضایع کیږي هغه په دې باندې ولګول شي چې ځوانانو ته د ګټې ولاره پیدا کړی شي، کار روزګار ورته د همدې لارونه پیدا کړی شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره غوره خبره وي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په امر ټیک ټاک او پبجي په افغانستان کې بندوي. د دې وزارت ویان عنایت الله لکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مخابراتي شبکو له مسؤلانو سره په ناسته کې پریکړه وشوه چې په راتلونکو یوه میاشت کې ټیک ټاک او په راتلونکو دریو میاشتو کې پبجي په افغانستان کې بند شي.
دا پریکړه د شنبې په ورځ شپږویشتم تاریخ د سمبولې وشوه د مخابراتي شرکتونو سره په ناسته کې خپل وزیر صاحب او مخابراتي شرکتونو او د ځینو ادارات په هغه پریکړه کې وشوه ناسته کې وشوه.
طالبان داسې مهال یو ځل بیا د ټیک ټاک او پبجي د تړلو پریکړه اعلانوي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د پبجي لوبې د بندولو خبره کړې وه، خو لا تر اوسه نه ده بنده شوې.
د ټیک ټاک د تفریحي ټولنیزې شبکې او د پبجي آنلاین لوبې د بندولو لپاره د طالبانو د پریکړې پر وړاندې غبرګونونه. او ستاسو له غږیزو پیغامونو سره قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو دا خبرې مجله هم پای ته رسوو.
سلامونه نگه هلی او احترامات ایمان حکمریم لپکتیا ریو بلسوالی نه خوراک نړیوال پروګرام له خوا چې کومې مرستې ورکول کیږي دغه لپاره کوم سرویچ کیږي هغه په داسې ډول کیږي چې په لسوالی کې د یو داسې کس نه پښتنه کوي چې هغه یا خو پختل طالب یا په طالبانو پورې تړاو لري. ستاسو کلی د مسکینانو اړمنو نمونه موږ ته په ګوته کړه. نو هغه هغه نمونه ورته ښیي څوک چې د ده په طبیعت باندې برابر وي او یا څه هم نظرې وي او ملګرتیا واسطه داسې هغه ولري. بیا له هغې وروسته دغه د نړیوال خوراکي پروګرام کسان دلته راځي، کلو ته علاج یې همغو کورونه تثبیتوي او همغو کسانو نمونه لیکي. بس نور که خلک څومره ټینګار ورته وکړي چې دغه اصلي مستحقین نه دي خو دوی نه مني.
السلام علیکم. مسلم د ننګرهار څخه تاسو دا پیغام پرېږدم، هیله کوم چې نشه دې کړی. مونږ د اسلامي امارت چارواکو ته هیله کوو چې مکتبونه دې خوشي کړي، د نجونو مکتبونه د شپږم سیم نه پورته، او که نه یې خوشي کړي نو سبا دې ټولنه کې معاشره کې ښځې ډاکټرانو او نرسانو ته ضرورت دی. نو بیا دې د ښځو مریضانو د تداوی دپاره بیا دې لارې خوشي کړي. سفارتونه ته هم دوی وینا کړي چې ویزه مور کړي افغانانو ته. دا د دوی پالیسي ده، دا دیکتاتوري ده او دوی استبدادي رژیم غواړي په دې ولس باندې تحمیل کړي، خو اوسنی ولس بیداره دی، ویښ دی، دوی دا نظام نه مني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو اوریدونکو کارکون په ټولو سلام. زموږ پیغام دغه دی چې دغه د نجونو مکتب چې دی دا چې لس ډېر ښه دی، نو دا که باندې دا ورځ په ورځ د ناپوهۍ او د جهالت خواته زنانم ځي. ان داسې نه ده چې زموږ نارینه دونه رسېدلي دي چې هغه ټوله تعلیم یافته خلک دي، یا نارینه هم تعلیم یافته خلک نه دي، خو زنانه هم د بیخي به کم مکتیه ده تعلیم یافته دي. موږ وایو چې ټوله تعلیم یافته سي، نو انشاءالله زموږ کار به پرمختګ وکړي.
زه د علمي اولاد لښکرګاه ښار څخه عبدالملک خبره کوم. ورور دلته په هلمند کې ځوانان بېکاره دي، ګرده کار و کسب شی نشته، ټول خلک دغسې کړیږي. نو د اسلامي امارت سم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته یو کار پیدا کړي. خلک ډېر په تشویش کې دي، یا ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمېره ده 00 24 22 یولس، تلروشت، دوستو یو.